درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه چې د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو لومړی د دې سات خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمیر نور غړي په تروریزم او فتنې تورن کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ اسیا سره د متحده ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د والي ویندوی عزیز احمد عزیزی آزادی رادیو ته وویل په معروف ولسوالی کې د طالبانو په یوه همبه موټر کې د چاودنې په نتیجه کې 30 طالبان وژل شوي دي.
په معروف ولسوالی کې د بایزی په نامه ساحه د ساحه چې د زابل ولایت د افغان ولسوالی سره سرحد لري او سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کندک د تطروت و پرهام لاوسی
د عزیزی په وینا طالبانو غوښتل چې دغه همبه موټر په وسیله د زابل په اډغر ولسوالی کې پر سرحدي پولیسو موټر بمي حمله وکړي خو طالبانو دا ادارات کړو ویل چې د سکومه پیښه نه ده شوې ل دې جلاد کندهار امنیه قمندانی وایي چې په شاولی کوټ ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نومونه واخیستل. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څباندې لسو نورو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې وې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېر یې تر 3000 زیات بلل کیږي د یوې عیسوي ښځې چې بی بی په برخه کې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بی بی په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ونیول شو. خو د پاکستان ستري محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګیدلې تور بې ځای وبل او د هغې د خوشي کېدو حکم وکړ. خادم حسین رضوی او پلویانو یې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګیدلې چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوس پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړې او خلک یې تشدد ته هڅولې دي. سپین مڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری کشي جنګ پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نیوي ورځې اوربند سلا وکړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالۍ نوره پراخه نه کړي. سپینې ماڼۍ نن یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 2 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ټرمپ سره د خپلو خبرو ډیر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون شنبه په ارجنټاین کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تاک په ترڅ کې خبرې کړې او د تور سمندرګي د پیښې په اړه یې ځواب ورکړی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بودي. پمپیو د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژغ خبریال ته په برکه کې وویل د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت له لومړیو ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په ارجنټاین کې دی. دا جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پمپیو په جنوبي امریکا کې د چین پر پانګونې اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په اوزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتک پر ازادۍ ټینګار کړی دی. د راپورونو پر اساس میرمن مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګیلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې په روان کړکیچاو د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر دریو بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له څلورویشت ماڼوګانو سره یې ونیولې. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت داسې دعوې جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پرېکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پېژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدې پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیز دورې پر وخت هم داسې پیښ شوې دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلي په ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللی او ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید اغازاده د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نسته، له دې امله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا ویندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا ویند ویل چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلانونه دي
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس په هم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غړي په سر مقاله کې لیکلي یوازې شفاف مذاکرات سوله راوستلی شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي اوس چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شوې دي، دا هیله زیاتې شوې چې بالاخره به په هیواد کې څلوېښت کلنه جګړه پای ومومي او د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي. خو ورسپانه لیکي چې په دې جریان کې اوس ځینو دا خبره مطرح کړې چې د امریکا د سولې په لار کې ابهام موجود دی. د سر مقاله لیکونکو په خبره د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د ابهام خبره ځکه کیږي چې د مذاکراتو دواړه خواوې پرته لدی چې افغان دولت په جریان کې وي دا بهیر مخ ته وړي. په سر مخاله کې راغلي موږ په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د سولې له مذاکراتو هرکلی کوو، په دې باور یو چې باید د خبرو په هر پړاو کې د افغانستان خلک شریک او غوښتنې او وړاندیزونه یې په پام کې ونیول شي. مسیر خپلواکی ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کابل کې د ایران سفارت له طالبانو د وسلوالو ملاتړ په اړه د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي براین هوک څرګندونې رد کړي او هغه غیر مستند بلل دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د دغه سفارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د هوک څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د ځینو بیړنیو او غیر شفافو اقداماتو د توجیه په هدف مطرح شوې دي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د ایران سفارت ویلي د واشنگتن دا هڅې په افغانستان کې د عمومي افکارو د انحرافولو او د کابل او تهران د مخبرودي اړیکو د زیانمنولو لپاره کیږي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د پنځشنبې په ورځ هغه وسلې خبریالانو ته وښودي چې د په خبره ایران په افغانستان کې طالبانو او په یمن کې حوثیانو ته ورکړې وي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم دې مطلب ته په اشاره سره په خپل سر مخاله کې لیکلي نړیواله ټولنه د ایران د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د ایران د استبدادي رژیم د جوړېدو له مهاله تر اوسه دغه هیواد نه یوازې د یمن، بحرین، سعودي عربستان، لبنان او عراق په ګډون د منځني ختیځ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې، بلکې خپلو پلویانو ته وسلې او مهمات هم ورکړي دي. په سر مقاله کې په افغانستان کې هم د ایران د لاسوهنې په اړه لیکل شوی او ویل شوی چې لکه پاکستان او روسیا دا هیواد هم له مخالفینو ملاتړ کوي.
د بالیوډ پیژندل شوی ستوري پریانکا چوپرا او د امریکایي سندرغاړي نیک جوناس د واده مراسم پیل شول. دا مراسم په دریو برخو ویشل شوی دی. د هغوی د واده عیسوي مراسم پرون او هندو مراسم به نن ترسره شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د هندی فلمونو پیژندل سوی هنرمند پریانکا چوپرا به نن له امریکایي سندرغاړي نیک جوناس سره د هندوانو له دود او مذهبي دستور سره سم واده وکړي. نیک جوناس او پریانکا چوپرا پرون د عیسویانو په دود واده وکړ چې مراسم یې ډیر مختصر وو او د هغوی د کورنیو غړي او یو شمېر نږدې ملګرو ګډون پکې کړی وو. د مسیحیانو له دود سره واده له دې امله جوړ سوی وو چې نیک جوناس عیسوی دی، خو نن به د هندوانو د مذهبي مراسمو پر اساس د دواړو واده وشي او راتلونکې اونۍ به دواړه په نوي ډیلی کې ریسپشن یا د واده عمومي مجلس جوړوي چې لری خپلوان، اشنایان او نور خلک به ورغواړي. پریانکا چوپرا پرون پر ټویټر لیکلي زموږ د واده تر ټولو ښکلی تحفه دا ده چې دوه داسې کورنۍ سره یو ځای شوي چې د یو بل مذهبي او کلتوري دودو دستور ته درناوی لري او عزت یې کوي. د نیک جوناس او پریانکا چوپرا د نننی واده مراسم به چې د هندوانو له دوست سره سم ترسره کیږي د هند په جودپور ښار کې د امید پون پلاس ماڼۍ نیول شوې ده. د رویټرز خبری اژانس په حواله د نیک جوناس او پریانکا د امنیت په خاطر د دې ماڼۍ په شاوخوا کې عادي خلکو او خبریالانو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. امید پون پلاس د جودپور د شاهي کورنۍ پلانای قصر یا ماڼۍ ده چې له یوې برخې څخه یو هوټل جوړ کړی دی. د رویټرز خبریال ویلي چې د دې ماڼۍ شاوخوا ته تقریبا 16 هکتار باغ دی چې ډیر ښکلي مرغان پکې اوسي او منظره یې ډیره ښکلې ده. د رالف لورن په نوم د کالویو معروف کمپنۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې پریانکا او نیک جوناس د خپل عیسوي واده لپاره د دوی کالي اغوستي وو. د هند رسنۍ وایي چې د هندو واده لپاره پریانکا او نیک جوناس د هندي ډیزاینر سبیاساچی له مغازې جامې اغوندي. د هند مشهور کرکټر ویراټ کوهلی او انوشکا شرما او د بلې ډېرې مشهورې فلمي جوړې رنویر سنگ او دیپیکا پدوکونې د واده د ورځې کالي هم سبیاساچی جوړ کړي وو. It's a fact, it is no liar. Get more radio rotation than tires. Miss World and Mr. Worldwide, you already know that this thing's on fire. Baby, it's a beautiful and natural thing to see. If you want the world, I suggest you come with me. پریانکا چوپرا 16 کلنه او نیک جوناس 16 کلنده. پر دې چې ناوی لس کاله پر زوم مشره ده، د هند او امریکا پر رسنیو کې تر ډېرې مودې بحثونه وشوه.
Oh,
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.